رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای آمریکا.
د خبرون لندیز د افغانستان د جمهوریت ریاست دواړو کاندیدان موافقه کړې ده چې د انتخاباتو جنجال به حل کړي. د امریکا اردو په شمال لویدیځ عراق کې دوهم راوند نه هوایي حمله کړې دي. د ډرون او جنگي جټو الوتکو نه کار اخیسته دي او اسرائیل او حماس جنگ به پیل کړي. السلام علیکم. روغ جوړ او خوشاله اوسئ. د نن سهار په دې خپرونه کې به لومړی د افغانستان د جمهوري ریاست د دواړو کاندیدانو د موافقې په باره کې یو راپور درواورو، بیا به د عراق د جګړو په باره کې یو راپور راواخلو، او په آخر کې به د مطبوعاتو تبصرې واورئ. او پامو کې اوس د خبرونو تفصیل ده.
د افغانستان د جمهوري ریاست دواړو کاندیدانو موافقه کړې ده چې د انتخاباتو جنجال به حل کی او د ملي یووالي د حکومت جوړېدو د لپاره به کار وکړي. عبدالله او اشرف غنی احمدزی د 8 میلیون رایو د تفتیش په اړه د نه موافقې سره مخامخ وو. دواړو کاندیدانو په کابل کې د امریکا د باندنیو چارو وزیر جان کیری سره د خبرو څخه وروسته پرون د جمعې په ورځ یو موافقه لاسته کړه چې د رایو د تفتیش څخه به وروسته د ملي یووالي د حکومت په جوړېدو کې همکاري کوي. عبدالله په خبری کانفرنس کې چې جان کیری او اشرف غنی هم حاضر وو، وویل دا معامله په افغانستان کې د ملي یووالي د قانون د واکمنۍ د ټینګېدو او په دې هیله چې د افغانستان ولس ښه آینده ولري یو بل اقدام دی چې وسو. اشرف غنی هم د ملي یووالي د حکومت په جوړېدو کې د عبدالله سره د همکاري ژمنه وکړه. د دې موافقې جزئیات نه دي خپاره شوي. غنی وویل چې هیله ده د اګست د میاشتې تر پای پورې به د رایو د تفتیش جریان ختم سي او د افغانستان بل جمهوریت به په کار پیل وکړي. جان کیری وویل دواړو کاندیدانو موافقه کړې ده چې د رایو د تفتیش نتیجې به مني. د دوی څخه به یو کس جمهور رئیس وي، خو دواړه به د افغانستان د آیندې په خاطر په خپلو ژمنو باندې ولاړ وي.
د هلمند امنیتي چارواکي نه وایي د څو ورځو نظامي عملیاتو نه وروسته پرون د جمعې پر د کندهار هلمند ترمنځ لویه لار د عامو ترافیکو پر مخ پرانستل شوله. د هلمند کندهار لویه لار له تیرو درو ورځو راهیسې د شخړو او جګړو له کبله د ترافیکو پر مخ تړل شوې وه. د هلمند مرکز لشکرګاه او د کندهار ترمنځ لویه لار 13 اونۍ د دولت د وسلوالو مخالفینو تر حملو لاندې راغله، چې وروسته بیا د افغانستان قواوو پوځي عملیات نه پیل کړل. له بلې خوا د سنګین ولسوال سید سلیمان شاه او د 215 نمبر قول اردو د لومړي کنډک قومندان د سړک د غاړې د مین په چاودنه کې زخمي شوي دي. دوی دواړه د سنګین د ولسوالۍ لیوې امنیتي پوستې کتلو ته ورغلي وو چې مین وچاودېده. وسلوالو طالبانو ویلی دی چې دا بم دوی یخی دی او همې مسؤلیت په غاړه اخیستی دی.
د امریکا اردو په شمال لویدیځ عراق کې دوهم راوند هوایي حملې کړي او د بې پیلوټه الوتکو او جنګي جیټانو څخه یې کار اخیستی دی. د پینټاګان یو نتاق جان کربی وویل چې بې پیلوټه الوتکو پرون د جمعې په ورځ اربیل ته نږدې د اسلامي دولت د ډلې په مبارزینو باندې حملې وکړې. هغه وویل چې جنگي جټانو یې وروسته په سیمه کې په موټرو او د هوانو په یو ځای باندې 8 بمونه وغورځول. نتاخو وویل چې د امریکا اردو د هوایي حملې د دې لپاره کوي چې د اربیل دفاع وکړي. په دې سیمه کې امریکایي نظامي کارکوونکي د عراق د حکومت سره مرسته کوي. د جمعې په ورځ سهار وختي د امریکا اردو 250 کیلوګرام بمونه چې په لیزر رنمای کیږي د توپچی قواو په یوې قطعې باندې واچول. په دغو توپونو سره په کوردي قواو باندې چې د اربیل دفاع کوي ډزې کېدلې. د امریکا د حکومت یو لوړپوړي چارواکي وویل چې دا بمباری وروسته له هغه پیل شوې چې د اسلامي دولت توندلارو پر مختګ پیل کړ او د دغه کوردی شهر په اطرافو باندې حمله کوله.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 پښتني او تازه خبرونه
د سیمې او نړۍ خبرونو ته ادامه ورکوي. راغانو پرون د جمعې په ورځ نه هغو بزرګونو خلکو ته چې د اسلامي توندرالو د حملو نه د ځان د ژغورلو لپاره د غرونو ته قتلي دي د امریکا ستاینه کړې ده چې ضروري مواد د هوا نه ورغورځولې دي. هغوی نه په داسې حال کې چې امریکایي الوتکو په دغو توندرالو باندې او دا اول ځل لپاره حمله وکړلې د امریکا د ذات مداخله غوښتنه کړې ده. د امریکا بارولونکو الوتکو د سوری د سرحد سره نږدې په یو سیمه کې هغو خلکو ته چې د یزدې د اقلیت نغړي دي او غرونو ته خطلې دي د خوراکي موادو کریټونه او د اوبو بوتلونه وغورځول. د راغ د پارلمان یو اس دی غړي ویان داخل امریکا غږ ته د امریکا غږ کوردی خبرونه سره په یو امریکا کې د امریکا د متحده ایالاتو د دې مرستې هرکلی وکړ مګر نه په دې باندې ټینګار وکړ چې ډیرو نورو مرستو ته هم ضرورت دی. د اسلامي دولت او شام په نامه ډلې په دې وروستیو وختونو کې د عراق په شمال کې ځینې کلي او خارګوټي نیولې دي او اقلیتي ټولنې دې ته مجبورې کړي دي چې د خپلو کورونو نه وتښتي. دغه ډله یزدیان او شیعګان مرتد بولي او د عیسویانو نه یې هم غوښتي دي چې یا د اسلام قبول کړي او یا د خاص مالیات ورکړي.
کله چې د اسرائیلو او حماس ترمنځ د درې ورځني اوربند اوریدو په اړه خبرې ناکامې شوې، اسرائیلو پرون د جمعې په ورځ په غزې باندې بمونه وغورځول او حماس په اسرائیلو باندې د راکټونو نور حملې وکړې. د اسرائیلو جنگي الوتکو چې کله د حماس لزګونو راکټونو د حملو په جواب کې په غزې باندې بمباری پیل کړې او د یوې میاشتې شخړې او جګړې بیا تازه شوې، د غزې د پاسه تور دودونه راتاو سوي وو. په وروستیو حملو کې لږ تر لږه 15 فلسطینیان وژل سوي او 2 اسرائیلیان زخمي سوي دي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون وویل چې دی له دې کبله ډیر مایوس سوي دي چې دواړو خواوو په قاهره کې د خبرو په وخت اوربند تمدید نه کړای سو.
امریکا ویلی دی چې د روسیې هر ډول یو اړخیز هڅه او کوشش باید چې ختیځ اوکراین ته بشري مرستې واستوي د هغه هیواد اشغال او بل شي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر سامانتا پاور نه پرون د جمعې په ورځ د ملګرو ملتونو د امنیت شورا یوې غونډې ته چې په اوکراین باندې د باسونو لپاره جوړه شوې وه وویل چې روسیې چې په جنگ ځپلې ختیځ اوکراین کې ملکي وګړو ته د عاجلو بشري مرستو رسول لپاره پیشنهاد کړی دی. داسې مرستې باید د بین المللي سازمانونو لخوا ورسول شي. پاور هغه ویلې چې روسیې لخوا به په یوکراین کې نور هر راز یو اړخیزه لاسوهنه چې پکې بشري مرستو رسولو پلمه هم پکې شامل وي په بشپړ توګه د منلو وړ نه وي.
د امریکا د دفاع وزیر چک هیګل پرون د جمعې په ورځ په نوې ډیلی کې د هند صدر اعظم نارندرا مودي سره وکتل چې د دواړو هیوادونو ترمنځ نظامي اړیکې پیاوړي کړي او د جنوبي اسیا د دغه هیواد سره دفاعي قراردادونه وکړي. پینټاګان ویل چې دواړو مشرانو د ډیرو مهمو دفاعي همکاریو په دوام باندې خبرې وکړې، په خاص ډول د هر هیواد پرمختګ او تولیداتو په برخو کې په همکاریو باندې سره وغږېدل. د صدر اعظم مودي دفتر وویل چې صدر اعظم خپله دا غوښتنه یاد کړه چې د دفاع په اړیکو کې د زیات پرمختګ راسي چې پکې په هند کې د دفاعي سامانونو او تجهیزاتو جوړول، د ټکنالوژي انتقالول او نظامی تمرینات هم شامل وي. او د نایجیریا جمهور رئیس ګډلک جان تند ایبولا د ناروغي د خبرېدو له کبله په هیواد کې ملي اضطراري حالت اعلان کړی او له بلې خوا د نړۍ د روغتیا سازمان ویل دی چې دغه وبایي ناروغي اوس په ملي اضطراري حالت را پیدا کړی دی. داو د دې سات خبرونه
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو.
زنو اوریدونکو اوس پر رپورټون راوخلو. په افغانستان کې د جمهوریت ریاست دواړو سیالو کاندیدانو موافقه کړې ده چې د ملي یووالي حکومت به جوړوي. دا پریکړه په داسې حال کې نه شوې ده چې د ناټو د تړون مشران بل میاشه د دغه هیواد د راتلونکي په باب د بحث لپاره په برتانیا کې خپل عالي غونډه کوي. د اسلام آباد نه خبریال ایاز ګل رپورټ را لګلې ده چې زموږ همکار سید سلیمان شاه به غټ ټکی دته واوروي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری او په افغانستان کې د ملګرو ملتونو دفتر مامورانو د جمعې پورس په کابل کې د دواړو کاندیدانو ترمنځ د اوږدو خبرو وروسته نوې موافقه اعلان کړه. دواړو د امریکا د خارجه چارو وزیر سره یو غټ مطبوعاتي کانفرنس ته وینا وکړه. ډاکټر اشرف غنی احمدی او ډاکټر عبدالله عبدالله وعده وکړه چې د نړیوالو څارونکو تر څارنې لاندې د همزلي انتخاباتو د رایو د بیا شمارلو او تفتیش پروسه ګړندۍ شي. ښاغلی احمدی هیله څرګنده کړه چې د روانې میاشتې تر پای پورې به د رایو د شمیرلو کارونه ختم شي او نوی جمهور رئیس به د وفاداری لوړه وکړي تر څو په هیواد کې روانه سیاسي بې اطمیناني پای ته ورسیږي. ښاغلی اشرف غنی ویل
وی افرم ټوډی اگین
مونږ دواړو نن یو ځل بیا د رای او تفتیش او څېړلو پروسې سره خپل ملاتړ اعلانو او ټینګار کوو چې دواړه به نتیجه منو، خو د دې لپاره چې د خپل اصل مرام او مقصد د یووالي په اړه مو تاکید کړی، مونږ دواړه دا خبره تکرارو چې د ملي یووالي حکومت به جوړیږي او هر څه چې مو د انتخاباتي مبارزې په دوران کې د خلکو سره وعده کړی وه عملي کوو به. ښاغلی عبدالله د رایو د څېړلو د پروسې پر ځای د ملي یووالي د حکومت په جوړولو باندې زیات تاکید وکړ او ویل مونږ په دې دوه جانبه پروګرام باندې موافقه کړې ده او ژمنه کوو چې په ګډه به سره همکاري کوو چې شوې موافقه نور هم پراختیا ومومي. زموږ ټیمونه به په راتلونکو څو ورځو کې د موافقې په جزئیاتو باندې کار پیل کړي. څه چې پخوا شوي دي هغه تیر شوي دي او دا چې د انتخاباتو نتیجه به څه د خبره هم شاته غورځو. ټول کوښښ به همدای چې د ملي ګټو د خوندي ساتلو په خاطر د ملي یووالي د حکومت په جوړولو غور او سوچ وکړو او مخ په وړاندې حرکت وکړو. د رای او تفتیش د پروسې وروستۍ نتیجه چې هر څه یې فرق نه کوي. څارونکي وایي داسې معلومیږي چې د یو نوي حکومت جوړول اوس د دواړو کاندیدانو لپاره تر ټولو لومړی اولیت او ترجیح. تیره میاشت په دوهم ځلي انتخاباتو کې ښاغلی اشرف غنی حمزي زیاتې رایې اخیستې وې، خو ډاکټر عبدالله عبدالله د نتیجې د منلو نه ډډه وکړه. نوموړي دا تور لګولی و چې تقریبا 2 میلیونه جعلي رایې د ښاغلی احمدزي په ملاتړ د انتخابات په ورځ په صندوقونو کې اچول شوې وې. ملګرو یې دا خبرداری هم ورکړی و که رایې له سره تفتیش نه شي ځانګړی او متبادل حکومت به جوړ کړي. کله چې تیره میاشت دواړو ترمنځ لانجه غټه شوه نو د امریکا د خارجه چارو وزیر جان کیری کابل ته ورسېد او دواړه یې راضي کړل چې د رایو تفتیش له سره اومني د ملي یووالي حکومت جوړ کړي او له یو طرفه اقداماتونه ډډه وکړي. خو کله چې د ټولو رایو د تفتیش کارونه شروع شو بیا لانجه راپورته شوه او نږدې و چې د انتخاباتو پروسه ګډوډه شي. ان په لومړۍ مرحله کې داسې ښکارېدل چې د ډاکټر اشرف غنی او ډاکټر عبدالله ترمنځ د ملي یووالي د حکومت په جوړولو هم نظری نه موجوده، اختلافات په خپل ځای پاتې. او د جمعې پورې د مطبوعاتي کانفرنس په دوران کې د امریکا د خارجه چارو وزیر هم دا خبره ومنله چې په لومړنۍ موافقه کې ځینې مهم ټکي ښه نه روښانه شوي. همدا وجه ده چې دواړه کاندیدان دلته نن ولاړ دي او اعلان کوي چې د رایو تفتیش د پروسې د معیارونو په باب اوس د نورو توضیحاتو غوښتنه نه کوي. دواړه د ټولو اړخونو په اړه موافقې ته سره رسیدلې دي. نتیجه به مني او مخالفت به نه کوي. دا په خپل ذات کې یو مهم کار دی چې موږ وکړو. کله چې لخاغلی کېری نه پښتنه وشو چې آیا دا ورستۍ موافقه د افغانستان د اساسي قانون له روحي سره مغایره نه ده، نو هغه دغه نظر رد کړ او ویل هیله لري چې د سیاسي قدرت د انتقال پروسه به بله میاشت په برتانیا کې د افغانستان په اړه د ناټو د مشرانو د عالي غونډې د شروع کېدو نه مخکې سرته ورسیږي. کله چې جان کیری د پنجشنبې په ورځ کابل ته ورسېدو، نو د دواړو کاندیدانو سره په جلا جلا ډول ولیدل. هغه د جمعې په ورځ د جمهور رئیس حامد کرزي او د ډاکټر عبدالله عبدالله او ډاکټر اشرف غنی سره بیا وکتل، او مخکې دې نه چې په برما کې د آسیا په امنیتي کانفرنس کې د ګډون لپاره سفر وکړي، ښاغلی کیری د دواړو کاندیدانو سره یو ځل بیا هم وکتل.
د امریکا غږ آشنا راډیو د هوا له لارې په منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15 د انټرنیټ له لارې پښتو وی او ای ډاټ کام.
درنو اوریدونکو، اوس په بل رپورټ راوخلو. د سپینې ماڼۍ چارواکي وایي په عراق کې د سویانو او کردانو مخ په زیاتېدونکې خرابې وضع په باره کې خبرونه رسېدلي دي، او دغه راز وسلوالو یاغیانو تېره اونۍ پرمختګونه په همدغه هېواد کې کړي وو. نو هغه و چې ولسمشر اوباما د هغې پرېکړې سبب وګرځېدلې چې پر عراق د هوایي بریدونو او نورو پوځي عملیاتو کولو امر یې ورکړ. په سپینې ماڼۍ کې د امریکا خبریال لویس رامز راپورټ راستولی چې خلاصه به خلیل خان درته واوروي.
یو شمیر لاملونه ول چې په اخره کې ولسمشر اوباما د پریکړې ته راورسوي چې د امریکا جنگي الوتکو ته اجازه ورکړه چې په عراق کې د وسلوالو یاغیانو په مرکزونو او په زرګونو بې ځای سوي خلک چې د سنجار په غرنۍ سیمه کې پناه اخیستې ده، د بار وړونکو الوتکو د لارې خوراکي توکي او اوبه ورورسوي. د سپینې ماڼۍ ویان جاش ارنست ویل لومړۍ وجه چې ولسمشر دا پریکړه کړې هغه د دې اونۍ هغه راپورونه ول چې ولسمشر ولیدل چې د سختې اړتیا وړ او مخ په خرابېدونکي حالت وو.
Those reports were deeply disturbing and certainly influenced the president's decision.
دا راپورونه ډېر د خفګان وړ ول او یقینا په ولسمشر باندې اغیز وکړ چې د پوځي بریدونو امر ورکړي چې په دغه سیمه کې د بشري ماموریت سره هم مرسته وسی. د اسلامي دولت وسلوالو د شمالي عراق ډیر سیمې نیولي او په دې سیمه کې پراته عیسویان او کردان چې د یوې پخوانۍ یزیدي فرقې سره اړیکې لري ویرولي، چې په هغو کې زرګونو یو غره ته پناه وړي چې هلته دوی د اوبو او خوراکي توکو پرته د څو ورځو راسې پراته دي. ارنست ویل دوهم دلیل هغه استخباراتي راپورټونه ول چې ولسمشر ته رسیږي چې وسلوال یاغیان د عراق شمالي کردي ښار اربل خواته پرمختګ شروع کړی دي، چې هلته د امریکا کونسلګری او یو شمیر پوځي سلاکاران موجود دي.
That also led to the president's conclusion that a more robust military action
د هم ولسمشر دی نتیجې ته ورسوي چې کېدای سي سختو پوځي عملیاتو ته اړتیا وي، چې هغه امریکایي چارواکي چې دا وخت د اربل په ښار کې دي د هغوی امنیت او خوندیتوب ډاډمن سي. امریکایي چارواکي وایي ولسمشر دا پریکړه له دې وجې هم کړي چې د عراق مشرتابه سره مرسته وسی چې داسې مثبت ګامونه اخیستي چې د عراق نورو قومونو ته یې په حکومت کې اوس ځای ورکړی. د امریکا چارواکي وایي چې نور هوایی بریدونه هم متوقع دي او زیاتوي اوس مهال د ولسمشر لخوا د پوځي بریدونو امر د درېدو کومه نیټه نه ده ټاکل سوي. د سپینې ماڼۍ ویان زیاته کړه
He will not be in a situation where he is signing off on individual strikes, but there will be regular
ولسمشر با د هر یو هوایی برید کولو اجازه نه ورکوي، خو د ولسمشر پوځي کمانډانانو او د پوځ لوی درستیز ترمنځ با د ځمکني حالت او د ستراتیژي په اړه دوامداره مشورې وي چې دوی پر مخ وړي. که څه هم ولسمشر د بریدونو د ختمولو کومه نیټه نه ده ټاکلې، خو هغه په دې خبرې ټینګار وکړ چې امریکا به په عراق کې اوږدمهالې پوځي جګړې ته بیا ور ونه دانګي، او په وار وار یې ویلي چې هغه به د امریکا پوځي ځواک بیا عراق ته ونه لیږي. دا وروستۍ هوایي بریدونه او بشري مرستې چې د هوا د لارې رسول سوي د عراق حکومت په بلنه سوي، او ولسمشر اوباما وویل هغه د عراقیانو څخه دا توقع لري چې دغه بوران دي په خپله حل کاندي.
څو مهم خبرونه. د افغانستان د جمهوری ریاست دواړو کاندیدانو موافقه کړې ده چې د انتخاباتو جنجال به حل کړي او د ملي یووالي د حکومت د جوړېدو لپاره به کار وکړي. عبدالله عبدالله او اشرف غنی احمدزی د 8 میلیون رای د تفتیش په اړه د نه موافقې سره مخامخ دي. د دې رای یوازې یو برخه تر اوسه پورې تفتیش شوې ده. د هلمند امنیتي چارواکي وایي چې د څو ورځو نظامی عملیاتو څخه وروسته پرون د جمعې په ورځ د کندهار هلمند ترمنځ لویلار د عامو ترافیکو پر مخ پرانستل شوی. د امریکا اردو په شمال ویدیز عراق کې دوه هم راون هوایی حمله کړي او د پیلوټ الوتکو او جنگي جټانو څخه کار اخیستی دی. د پینټاګان یو نتاق جان کربی وویل چې بیا پیلوټ الوتکو پرون د جمعې په ورځ اربیل ته نږدې د اسلامي دولت د ډلې په مبارزینو باندې حمله وکړې. هغه وویل چې جنگي جټانو یې وروسته په سیمه کې په موټرو او د هوانو په یو ځای باندې اته بمونه وغورځول. کله چې اسرائیلو د اسرائیلو او حماس ترمنځ د درې ورځني اوربند د اوږدېدو په اړه خبرې ناکامې شوې، اسرائیلو پرون د جمعې په ورځ په غزې باندې بمونه وغورځول او حماس په اسرائیلو باندې د راکټونو نورې حملې وکړې. امریکا ویلي چې د روسیې هر ډول یو اړخیزه هڅه او کوشش به چې ختیځ اوکراین ته بشري مرستې واستوي د هغه هېواد اشغال وبلل شي. او د امریکا د دفاع وزیر چک هیګل پرون د جمعې په ورځ په نوې ډیلي کې د هند صدر اعظم ناریندرا مودي سره وکتل چې د دواړو هیوادونو ترمنځ نظامي اړیکې پیاوړي کړي او د جنوبي اسیا د دغه هیواد سره دفاعي قراردادونه وکړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
او اوس په دا راپورټ راوخلو. اسرائیل او افراطي فلسطینیانو پرون د جمعې په ورځ جنگ بیا پیل کړ، نو په داسې حال کې چې درې ورځنۍ بشري اوربند نه پای ته ورسېده. د اسرائیلو په هوایي بمبارۍ کې یو فلسطینی هلک ووژل شو او د فلسطینیانو د توغندیو په ډزو کې یو اسرائیلي عسکر او یو ملکي کس ټاپیان شوي دي. د امریکا غا خبریال سکاټ با په دې باره کې له بیت المقدس نه دا رپورټ را لېږلې. د اسرائیلو پوځ وایي وروسته له هغې چې د جمعې په سهار څه باندې دېرش توغندي په اسرائیلو وارشلو، دوی د غزې په تړانګه باندې بمباري پیل کړله. د اسرائیلو د حکومت نطاق مارک ریګیو د حماس نه په مشرۍ جنګیالي وغندله چې بېله تبعیضه په ملکي هدفونو باندې حملې کوي. دی وایي
Israel wanted to see this ceasefire succeed. We redeployed all our forces out of the Gaza Strip. We ceased all offensive operations against the terrorists in Gaza and we took up purely defensive.
Israel غوښتل چې دغه اوربان کامیاب شي. امنګ خپل ټول قواوې د غزې لټلانګ نه بهر ازه په ځای کړی دي. امنګ د غزې په تړانګ کې د تروریستانو په خلاف ټول عملیات ودرولې او موږ په خاصه توګه دفاعي دریز غوړه کړې ده. مګر حماس د جمعې په سهار په اسرائیلو د سرحد نه په اخوا هدفونه وویشتل. حماس وایي دا به په اسرائیلو باندې تر هغې پورې د توغندۍ او توغول بند نه کړي تر څو چې د غزې په تړانګه باندې وکلنه محاصره پای ته نه وي رسولې. اسرائیل الوای را دا به د غزې په تړانګه باندې وروسته له هغه محاصره پای ته ورسوي چې دا غیر نظامی شي. حماس دغه شرط رد کړ. دواړو خواو تیره هفته د مصر په منځګړیتوب درې ورځنۍ اوربند منلی وو. دوی قاهرې ته خپل هیئتونه واستوله چې د دایمي اوربند په باره کې خبرې وکړي، مګر هرې خوا د بلې خوا شرطونه رد کړل. د دواړو خواوو ترمنځ اوربند پرون د جمعې په سهار پای ته ورسېده. د حماس نطاق مشیر المصري د پنجشنبې په ورځ ویلي وو د حماس جنګیالي لا تر اوسه په قاهره کې د خبرو نتیجې ته انتظار وباسي.
لقائنا مع الاخوه في مصر ستحدد كامل الخيارات، لكن اقصر الطرق هو ان استجابه الاحتلال لشروط المقاومه.
دا وای د مصر را په غونډه کې با په ټول او اړخونو غور وشي، مګر د اسرائیل لپاره تر ټولو نږدې لار د فلسطینیانو غوښتنو ته ځواب ویل دي چې اسرائیل د فلسطینیانو غوښتنې په خپل ژوند کې د واقعیت په حیث ونه مني، نو په دې دي پوشی چې سوله او امنیت پکې نشراتله. په یو میاشتنی جنگ کې څه باندې 1900 تنه فلسطینیان چې اکثر ملکیان دي وژل شوي دي. څلور شپېته اسرائیلي عسکر او درې ملکیان هم وژل شوي دي. د بشري مرستو د رسولو ډلې وایي د غزې تړانګه د بشري ناورین سره مخامخ ده. په روختونونو کې ټاپیان نه ځایږي. ټول چمګاون تباه شوی دی او 250,000 تنه خپل کورو کلي پرېښودلو ته مجبور شوي دي. د غزې د تړانګې ځینې ټاپیان د علاج لپاره مصر او اردن ته رسول شوي دي. په لسګونو ټاپیان په اسرائیلو کې په ګرځنده روغتونونو کې تداوي شوي دي. ترکیه له اسرائیل او مصر نه غوښتي دي چې اجازه ورکړي د هوا له لارې د غزې ټاپیان ترکیه ته د درملنې لپاره ورسوي. راپورټونه وایي په مرستو بعد یو کتار پرون د جمعې په ورځ له اردن نه د غزې تړانګې ته ورسېد. یو شمېر لویدیځو او عرب حکومتونو د غزې د تړانګې سره د میلیونو ډالرو مرستې وعده کړې ده، مګر لا تر اوسه ورته نه دي رسېدلي.
د مطبوعاتو تبصری
د واشنگتن پوسټ ورځپاڼه ریپورت ورکوي چې د څو هفتو سیاسي ناندریو نه وروسته د افغانستان د جمهوري ریاست دوه سیالو کاندیدانو د جمعې په ورځ په کابل کې د امریکا د خارجه وزیر او د ملګرو ملتونو د استازي په مخ کې د انتخاباتو د نتیجې منلو ته غاړه کیښوسته. کوم کاندید چې زیاتې رای ګټي جمهور رئیس به وي او کوم یو چې په دوهم لمبر کې واقع شو د اجرایوي رئیس په چوکۍ به کینی. او د لاهور نه خبریدونکي د انګریزي ژبې ورځپاڼه پاکستان ټوډي لیکي چې د افغانستان د راتلونکي په باب د هند او چین د مشرانو اندېښنې زیاتې شوې دي. له کابل نه د واشنگتن پوسټ خبریاله پاملا کانسټیبل په خپل یو اوږده ریپورت کې چې د جمعې په ورځ را لېږلی دی لیکي د رایو د تفتیش د پروسې ګړندي کول، د نتیجې منلې او د ملي یووالي حکومت تشکیلول هغه مهمې نقطې دي چې د جمهوري ریاست کاندیدان اشرف غنی احمدزی او عبدالله عبدالله په منلو راضي شوي دي. د ورځپاڼې خبریاله په خپل ریپورت کې وایي چې کابل ته د امریکا د خارجه وزیر جان کیری له سفر نه وروسته چې کومه مشترکه اعلامیه خپره شوه داسې ورنه څرګندېږي چې دا وارې د دغې لانجې د زر تر زره ختمولو تقاضا زیاته وه او تر ټولو زیاته توجه یې دا وه چې روانه سیاسي پروسه له بشپړ سقوط نه وژغوري. ورځپاڼې د ډاکټر اشرف غنی احمدزی دا قول رانقل کړی چې په هیواد کې د بې یقینۍ یوه ډېره خطرناکه فضا رامنځته شوې وه او ضرور ګڼل کېدله چې د راتلونکي لپاره یو جامع پلان وړاندې شي. د واشنگتن پوسټ ورځپاڼه لیکي په داسې حال کې چې د امریکا خارجه وزیر ورته په غور کتل، ښاغلی احمدزی عبدالله عبدالله ته مخ ورواړو چې موږ دواړه یو په بل پوخ باور لرو. ورځپاڼې د جانکاري دا قول هم رانقل کړی چې وای دواړه به سره په ګډه کار کوي. د واشنگتن پوسټ خبریاله لیکي امریکا غواړي چې په سپتمبر کې د افغانستان په باب د ناټو د مشرانو له یوې مهمې غونډې نه مخکې ټوله خبره ختمه شي او نوی جمهور رئیس په کار شروع وکړي، خو په کابل کې د سیاسي چارو کارپوهان په دې باور دي چې دغه هدف واقعیت بینانه نه ښکاري، ځکه چې تقریبا 2 میلیونو رایو شمیرل او له سره کتل دومره زر ممکن نه دي. ورځپاڼه لیکي دا ځل جانکاري د دواړو کاندیدانو په راضي کولو کې کلیدي رول ولوباو. مشرانو خو خبره ومنله، مګر دا پوښتنه بې ځوابه پاتې شوې چې آیا د هغوی ځینې احساساتي شوي طرفداران به هم قبول کړي او کنه. له بلې خوا د پاکستان ټوډې ورځپاڼه لیکي په داسې حال کې چې فعلاً د نړیوالو توجه په منځني ختیځ کې د وروستیو پیښو په لوري اوښتې، امریکایي چارواکي په افغانستان کې د خپلو ستراتیژیکي هدفونو په باب لګیا دي سوچ کوي. په دې فکر کې دي چې آیا د روان میلادي کال پورې خپل نظامي ماموریت په بشپړه توګه په افغانستان کې پای ته ورسي او که څه عسکر هلته پرېږدي. ورځپاڼه لیکي چې د افغانستان په باب د لوړپوړو امریکایي مامورانو او د پاکستان د پوځي او سیاسي مشرانو ترمنځ هم په دې وروستیو کې تبادل نظر شوی دی. د پاکستان پوځ په شمالي وزیرستان کې خپل مخالفان ډېر سخت وټکول، خو پر هغو وسلوالو جنګیالو هیڅ غرض ونه کړ چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو او د افغانستان د حکومت په خلاف جنګیږي. په افغانستان کې موجوده بې ثباتۍ او ناکرارۍ هند او چین هم ډېر زیات پریشانه کړي دي. هغوی په دې نه پوهیږي چې د امریکایي ځواکونو له وتو وروسته به په افغانستان کې څه پیښیږي.
درنو اوریدونکو د افغانستان د ځینو مهمو خارونو د هوا حالات سنتیګرات په حساب په ډیر ډول کابل د تودوخې لوړه درجه 34 او ټیټه 44 جلال آباد د تودوخې لوړه درجه 38 او ټیټه 20 کندهار د تودوخې لوړه درجه 41 او ټیټه 18 درنو اوریدونکو زموږ خبرونه هم د پایتر سره چې دا د بلنادر کو د ریښ پرونی ته چې څه دی ورسره خبره شي.